سلامونه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. د ازادي راډیو دغه خبري مجلې ته ښه راغلاست. وایم پیل به په خبرونو وکړو. په جاوزجان ولایت کې کولرا ناروغي 12 کسان مړ کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس نن خبر ورکړی چې په جاوزجان کې تر دې دمه نږدې 2000 کسان په کولرا اخته دي. د جاوزجان د عامې روغتیا یو مسؤل ډاکټر خالص قادری ویلي په کولرا اخته کسانو څخه 12 تنه روغتونو ته تر رسیدو مخکې مړه شوي. تر دې مخکې په کندهار، هلمند، زابل او څو نورو ولایتونو کې هم سلګونه کسان په کولرا اخته شوي او لسګونه کسان مړه شوي. روغتیا پلان ټینګار کوي چې د کولرا د خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې رعایت، پاکوالی وشي او په تیره بیا جوش کړي یا تصفیه کړي اوبه وڅښل شي. یو شمیر خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو نن په کابل کې د ځینو بنسټونو لخوا د خبریالانو له نومونو د ناسم استفادې په تړاو اعتراض وکړ. دغه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي چې شمیر یې د دوی په خبره 200 کسانو ته رسیده، یو شمیرو یې ازادي راډیو ته وویل ځینې بنسټونه له خبریالانو نه د ملاتړ په نوم د ژورنالیستانو امتیازونه هغو کسانو ته ورکوي چې د دوی په خبره یو ورځ هم خبریالي نه وي کړي. که څه هم د خبریالانو د چا مشخص نوم یا بنسټ نوم وانخیست، خو د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې ویلي چې یو شمیر مرستې چې دوی ترلاسه کړې وې په خبریالانو ویشلي او په دې اړه اسناد هم ورسره شته. نن په کابل کې د 22 جوړو ډله ییز واده ترسره شو. د هغه کسان و چې د اقتصادي ستونزو له امله یې د واده توان نه درلود. نوموړو کورنیو په ویل چې په ودونو کې له لوړ ولور او زیات مصرف څخه ویرېدل او اوس د دوو بنسټونو لخوا ورسره مرسته وشوه. د دغه ډله ییز واده د جوړونکو په خبره په دې مراسمو 15000 ډالر لګښت راغلی چې هر واده شوي زوم او ناوې ته د 500 ډالر جایزه هم اخیستې ده. او په ایران کې وی محکمې د یوې ودانۍ د نړیدو په تور شل تنه مجرم پیژندلې. 13 میاشت په آبادان جنوب لویدیز ښار کې د یوې ودانۍ په نړیدو سره لږ تر لږه 43 کسان مړه شول. د مې په 23مه د میټروپول د نیمه تمامې لس پوړیزې ودانۍ د نړیدو پیښه د دې لامل شوه چې خلک د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ او پیوستون په هدف قهرجنو مظاهرو باندې لاس پورې کړي او حکومتي چارواکي په غفلت او فساد تورن کړي. د ایران د لوی درستیز مرستیال غلام عباس ترکی وویل د آبادان ښاري مدیریت چې د میټروپول په پروژه کې 4.5% ونډه درلوده د پیښې لویه برخه مسؤلیت په غاړه لري. تخنیکي څارونکي او د ښاري مدیریت کارکوونکي هم ملامت بلل شوي. په 2012 کال کې په تهران کې هم د پلاسکو ودانۍ نړېدلې وه او اور یې اخیستی و چې له امله یې 40 کسان مړه شوي وو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل پر راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 33.22، هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 1.26، کندهار اسمان ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 2.25، مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 4.9، او جلال آباد هم اسمان ځای وریځ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 2.9.
اوز برا شده پروگرام معرفیتا. طالب چارواکو ویلی له پاکستانی پلاوی سره چې د سوداګرۍ په هدف کابل ته راغلی و ځینو هوکړو ته رسېدلي، خو کارپوان څه وایي؟
نه دې پېښې چې زموږ توکي له پاکستان نورې ودې تللي، حتی دوی دا چې تېز کړي چې زموږ توکي اخلي په خپل نامه یې خرڅوي.
زلزله زپلی پکتیکاوال وای باید نور سیمو ته انتقال شي ځکه لا هم د زلزلې ټکانونه د دوی ژوند ګواښوي.
ځکه چې دلته نور د ژوند امکانات نشته او نه ژوند کیږي، ځکه خلک له رواني تکلیفات سره مخامخ دي، او د دې ترڅنګ باید یو جیولوجیکی ټیم دلته راولېږل شي چې یو تحقیقات وشي چې اصلي د دې زلزلې علت معلوم شي.
د وچکالیو په خاطر د اوروزګان سلګونه جریبه ځمکه شاړه پاتې ده.
شاش کامل نه جواری کرلی دی، نه ماش کرلی، هیڅ شی مونږ نه کرلی. پر مزه کوم سپیره بادونه چلیږي، هیڅ شی مونږ نه دی پکرلی. پر ټول والے کې د دوه پلو وبنسته چې مر ساده یو دوه پلو بینډی په وګو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورسته لغه چې کابل ته د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د موین په مشرۍ یو پلاوی راغی او د طالبانو له مشرانو سره خبرې وکړي. د طالبانو حکومت اوس وایي له هیواد سره د سوداګریزو اړیکو د لا پراختیا په هدف هوکړې ته رسیدلی دي. په دې اساس د طالبانو چارواکي وایي چې له دې وروسته به د دواړو هیوادو باربري لارې اجازه ولري چې د افغانستان او پاکستان ټولو سیمو ته آزاد تګ راتګ وکړي. د ډبرو د سکرو په اړه هم د طالبانو او د دغې پلاوی د سفر په خبرو کې څرګنده یادونه نه ده شوې، خو رسنیو مخکې ویلي وو چې په ناستو کې به تر ډیره د ډبرو د سکرو د قراردادونو په اړه خبرې کیږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
کابل ته له اسلام آباد نه د سوداګریز پلاوی راتګ او نوې هوکړې. د طالبانو حکومت وایي کابل ته د پاکستان سوداګریز پلاوی سره په مذاکراتو کې دواړو لوریو د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په برخه کې یو لړ هوکړې کړې دي. د طالبانو د حکومت له لوري په دې اړه خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي، پاکستانی لوري ډاډ ورکړی چې د واګې بندر له لارې هند ته د افغانستان د صادراتو په وړاندې هیڅ ډول محدودیت شتون نه لري. دغه شان دواړو لوریو هوکړه کړې چې د روان میلادي کال لاګوس میاشتې وروسته به د دواړو هیوادونو باربري لارې د افغانستان او پاکستان ټولو سیمو ته آزاد تګ راتګ ولري. د طالبانو حکومت وایي په دې ناسته کې د افغانستان په استازولۍ د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر او د پاکستان په استازولۍ د یاد هیواد د سوداګرۍ وزیر برخه لرله. په دې اړه د طالبانو حکومت د وایان زبی الله مجاهد له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي، د سوداګریزو توکو د انتقال د مودې په اړه دواړه لوري دې پایلې ته ورسېدل چې پاکستان په هغو ترانزیټي توکو چې د دوی له خاورې افغانستان ته داخليږي هیڅ زماني قید نه وضع کوي. همدارنګه افغانستان د خپلې خاورې څخه پاکستان ته د توکو د لیک موده له 15 ورځو څخه 8 ورځو ته پورته کړه. په اعلامیه کې راغلی چې د سیمه ایز اتصال په هدف به د افغانستان، پاکستان او ازبکستان درې اړخیزه ناسته په مناسب وخت کې ترسره شي، خو په اعلامیه کې دقیق وخت په اړه څه نه دی ویل شوي. دغه شان د دواړو لورو ترمنځ هوکړه شوې چې د تورخم او سپین بولدک لارې به هره ورځ 24 ساعته، خو د غلام خان او د ډنډ پټان لارې به هره ورځ 12 ساعته د ترانزیت لپاره خلاصې وي. په اعلامیه کې دا هم راغلی چې پاکستانی لوري د 2010 د اپتا تړون ته ژمنتیا څرګنده کړه او دواړو لورو ژمنه وکړه چې د اپتا 2021 عنوان لاندې د ترسره شوو خبرو اترو په ترڅ کې د هغو کارونو د بشپړتیا لپاره عملي ګامونه پورته شي چې پرې توافق رامنځته شوی و. مخکې تر دې د پاکستان سفارت هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دوی پلاوی د سوداګرۍ، ترانزیت د پیاوړتیا او د ستونزو د حل لپاره د طالبانو له چارواکو سره خبرې کړي، خو له افغانستانه د ډبرو سکرو د صادراتو د پراختیا او د بیو د کمولو په اړه چې مخکې ویل شوي وو په دې اړه خبرې کیږي نه. د طالبانو د حکومت او نه هم په افغانستان کې د پاکستان سفارت په اعلامیه کې څرګند څه ویل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ خونه له پاکستانه غواړي چې په کړیو ژمنو عمل وکړي. د دې خونې رئیس یونس مومن آزادۍ راډیو ته ویل که څه هم د پاکستانی پلاوی په دې خبرو کې د افغانستان خصوصي سکتور برخه نه لرله، خو په خبره یې اصل تړون اپتا دی چې اوس یې د عملي کولو لپاره دواړه هیوادونه لاس په کار شوي دي.
یو رسمي تړون چې هغه اپتا دی چې افغانستان پاکستان ترې د ګرمې پټې پر دې باندې به ژر تر ژره باید کار وشي او شپږ کې دا ټول شان شامل دي. دا چې موږ پر یوه دې کوو فکر کوم چې دا د افغانستان لپاره به په خیر وي، ولی ټول شانو ته موږ باید رسمي بڼه ورکړو او دا ټول باید د اپتا په قرارداد کې دا باید ټول یو ځای شي او ارزوم دغه چې ژر تر ژره باید د اپتا قرارداد امضا شي.
د اپتا تړون په 2010 میلادي کال کې د امریکا متحده ایالاتونو په منځګړیتوب د افغانستان او پاکستان ترمنځ د 15 کالو لپاره لاسلیک شو. د افغانستان د سوداګرۍ خونی مسؤلین وایي که د اپتا تړون نړیوال سازمان له معیارونو سره سم جوړ شي، پر بنسټ پې افغان سوداګر وکولی شي د پاکستان له لارې هند ته د خپلو سوداګریزو مالونو کچه ډیره کړي او په بدل کې به پاکستان د افغانستان له لارې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته سوداګریزه لار پیدا کړي. د طالبانو د حکومت له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې دا هم راغلی دي چې دواړه لوریو څرګنده کړه چې د ځانګړي میکانیزم په جوړولو سره به د دواړو هیوادونو د وګړو لپاره د ویزې اخیستلو اسانتیاوې رامنځته شي.
په همدې ارتباط مې د کارپو احمد خان اندر سره خبرې کړې دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د پخوانیو قراردادونو او همدارنګه د عملي کېدو د امکان په اړه باندې خپل نظر او تحلیل شریک کړي.
قراردادونه ډېر د افغانستان او د پاکستان د حکومتونو ترمنځ شوي دي. له بده مرغه چې پاکستان د خپل پیدایښت نه په دې خوا د افغانستان په ضد عملونه کړي دي او دوی نه د پیښې چې زموږ ترکي له پاکستان نور هیوادو ته اړتیا حتی دوی دا چې تېز کړي چې زموږ ترکي اخلي په خپل نامه یې خرڅوي، او دو سفاره چې دی د خپل ګټه خاطر د خپل تجارت خاطر د افغانستان د سیلی حکومت سره دوی راغلي دي او غواړي قرارداد امضا کړي. ګوري د خپل دوه مخه سیاست ده، دوی د طالبانو ډېر نږدې حامیان بلل کېدل، ولیکن نن ورځ د طالبانو حکومت په رسمیت نه پېژني او دوی حتی د خپلو هغو طالبانو جوړجاړی د افغانستان کې ترغو نړۍ ته وښیي چې دا د دوی ټي ټي پي د افغانستان د طالبان لوري تمویل کېږي او رهبري کېږي. له بده مرغه زموږ وطني رهبري ډېر خراب سیاست کوي،
حکومت په رسمیت نه ورته پېژني. فکر کوي چې تړونونه ممکنه دي، له حقوقي لحاظه څومره مهمه ده او څومره دغه تړون اغېزمن پاتې کېدای شي؟
همدغه علت ده موږ همدغه ناری کوو چې دوی زموږ د یو مسلمان نږدې ګاونډي په توګه د افغانستان اسلامي امارت باید په رسمیت پېژندل وای، خو دوی هېڅکله هم یو افغاني قوي حکومت نه غواړي. دوی یوازې خپله لوبه کوي، کوشش کوي مرکزي آسیا ته خپل توکي ورسوي. او د افغانستان تاسو وینئ چې کلم میوې په سرحدونو کې په البته ترخم په کرخه او په سپین بولده کې خرابې شوې دي، زموږ له موټرونه ډېر ټکس اخلي، زموږ خلک پرې پازوي، تجاران مالونه که د هغې خوا راځي او که د دې خوا راځي هغه ټول خرابېږي. او دوی کوشش کوي چې خپل توکي سم ورسوي.
دوی خو ویلي چې موږ به د دواړو هیوادونو باربري موټر ته اجازه ورکړو. موږ په کابل او نورو سیمو کې کتلي چې د پاکستان پلیټ موټر راځي لاري، مګر فکر کوي چې د افغانستان ګاډي به هم دغسې په آزاده توګه باندې یې خواته لاړ شي که څنګه؟
زه په دې اند یم چې د طالبانو لوری دوی ته مجبورتون لري او یو قوي معیاري حکومت نشته په افغانستان کې، هېڅ څه به هم نشي کړی. دوی به هماغه لوبې کوي ځکه دوی زموږ موټر حتی نه پرېږدي چې هند ته ورسي، زموږ مواد زموږ توکي نه ورسي. دوی لوبه ترسره کوي، دوی په حقیقت کې زموږ سره دوستي، زموږ سره بل معاوضه قراردادونه نه کوي، بلکې غواړي کوشش کوي چې سلطه ولري. او افغانستان اوسني حکومت هم کار ده چې یو ښه بهرنی سیاست ولري، په ځانګړې توګه د دغه ګاونډیو لکه ایران او پاکستان چې ډېر وډ بلاس لري په افغانستان کې، ډېر اجنډانه لري او کوشش کوي خپل مردار مواد په موږ باندې خرڅ کړي او ښه مواد مرکزي اساس کړي او زموږ مواد ټول په لارو کې خراب شي. خصاصي
ډېره مننه کوم احمد خان انداړو کارپو چې له موږ سره له سویډن خبرې کولې، د پاکستاني پلاوي د سفر او د شویو توافقاتو په ارتباط خپل تحلیل او نظر له موږ سره شریک کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پکتیکا د ګیان او برمل ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي په دې سیمه کې له تېرې وی میاشتې راهیسې پرلپسې زلزلو له کار او ژوند ایستلي. دوی په افغانستان کې له واکمن نظام غواړي چې د یادې سیمې اوسیدونکي دي د نورو احتمالي خطرونو د مخنیوي په هدف خوندي سیمو ته انتقال کړي. د ګیان ولسوالۍ اوسیدونکي فکر کوي چې ښایي دغلته په غرونو کې د لاوا یا اورغورځیدونکو آتش فشانو در پیتای کېدو خطر موجود وي. په همدې حال کې طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت وایي په دې اړه پرلپسې حکومتي جلسې روانې دي او ډېر ژر به سیمې ته د څېړنو لپاره د ځمکپوهانو ډله واستول شي.
پرلپسې زلزلو د پکتیکا د ګیان او برمل ولسوالیو اوسیدونکي سخت ویرولې دي. دوی وایي د زلزلو پرلپسې والی او نورو شواهدو ته په کتو فکر کېږي چې ښایي په سیمه کې لاوا یا آتش فشان را پیدا شي چې در پیدا کېدو په صورت کې به یې خلکو ته درانه ځاني زیانونه واوړي. د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالیو دوه تنه اوسیدونکو اول خان او مامور الماس ازادي راډیو ته وویل
اوس غوښتنه دا ده چې باید د دې خلکو لپاره یو خرګوټی په یو مناسب ځای کې جوړ شي، ځکه چې دلته نور د ژوند امکانات نشته او نه ژوند کېږي، ځکه خلک له رواني تکلیفاتو سره مخامخ دي. او د دې تر څنګ باید یو جیولوجیکي ټیم دلته راولېږل شي چې یو تحقیقات وشي چې اصلي د دې زلزلې علت معلوم شي.
په ګیان ولسوالۍ کې مسلسل زلزلې روانې دي، هر ساعت په زلزله کېږي. د ولسوالۍ کې د ګلۍ کلي په نامه یو کلی ده چې په ګا رئیس په دې کلي کې څلوېښت وارې زلزله وشوه.
دوی وایي له هماغه لومړۍ زلزلې را وروسته چې سلګونه کورنیو ته یې مرګ ژوبله واړوله، تر تېرې شپې په سیمه کې پرلپسې زلزلې کېږي چې وخت نا وخت مالي او ځاني زیانونه اړوي. د سیمې اوسیدونکي وایي دوه شپې وړاندې په څلورویشتو ساعتونو کې آن دېرش تر څلوېښتو د زلزلې ټکانونه احساس شوي دي. د یادونې ده چې مخکې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر پکتیکا ولایت ته په سفر کې زلزله ځپلو ته د کورونو د جوړولو ډاډ ورکړی و. په ورته وخت کې طبي پیښو ته د رسیدنو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت وایي ټاکل شوی چې نن یا سبا سیمې ته د دوی مسلکي ټیمونه سفر وکړي تر څو معلومه کړي چې د پرله پسې زلزلو د رامنځته کېدو لاملونه څه دي. د دې وزارت وایان نسیم حقانی ازادي راډیو ته وایي
چمونه به سیمې ته استوي چې نن بیا هغوی یوه جلسه لري، په هغه جلسه کې به دوی د جیولوجیکي او داسې نور چمونه استوي سیمې ته چې دا سیمه وګوري چې آیا په دې کې د بیا اوسېدلو امکانات شته که نشته. کله چې هغه ټیم خپله سروې وکړي بیا جواب راشي، د هغه وروسته به اسلامي عمارت تصمیم نیسي چې دا خلک یا په هغه سیمه کې پاتې شي یا هغوی ته بدیل په نورو ولسوالیو یا مرکز کې هغوی ته ځایونه جوړ کړي.
د پکتیکا په ګیان، برمل او د خوست ولایت په سپیرې ولسوالۍ کې یو میاشت مخکې د یوې زورور زلزلې له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون له زرو ډېر کسان مړه او د دې دوه برابره نور ټپیان شول، چې د ځایي خلکو ګڼ د استوګنې کورونه یې هم ونړول. که څه هم یادې سیمې ته کورنیو او نړیوالو خیریه بنسټونو مرستې واستولې، خو لا هم د زلزلې ډېری قربانیان وایي په بېلابېلو برخو کې مرستو ته اړ او له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. داسې راپورونه هم خپاره شوي چې په زلزله ځپلو سیمو کې د ناپاکو اوبو د استعمال له امله د کولرا ناروغي چې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم خلک پرې اخته شوي دي خپره شوې، خو د پکتیکا طالب چارواکو دا راپورونه رد کړي دي.
آزادی رادیو دولسنی منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه پنځه چپا.
وربشو روزګان ته هلته سلګونه زره جریبه ځمکه د اوبو د نشتوالي له امله شاړه پاتې. د دغه ولایت بزګران وایي زرګونه جریبه باغونه د وچېدو له ګواښ سره مخ دي. د روزګان د خلکو 80-90% اقتصاد په کرنه او مالداري ولاړ دی. دوی ازادي راډیو ته وویل په دغه ولایت هغه چینی هم وچې شوي کوم چې له تیرو 200 کلونو راهیسې نه وي وچې. په دې اړه پام وکړئ دغه تفصیلي رپورټ ته.
دا جړاوی د ورزګان ولایت د خاص ورزګان ولسوالۍ د وچکالۍ ځپلو دي چې په سیمه کې د اوبو تر وچېدو وروسته وي. د عدد کسانو شمېر چې تر سلو زیات دی، د ورزګان ولایت د خاص ورزګان په ولسوالۍ کې د سلطان محمد په ناوه کې د دو پروان په سیمه کې د هغه چینې مخې ته ولاړ دي او ژاړي کوم چې تر څو لسیزو وروسته اوس وچه سوې ده. د یادې ولسوالۍ قومي مخوره او دیني عالم مولوي احمد شاه پر افغانستان د واکمنو طالبانو څخه د مرستې غوښتنه کوي. د سیمې خلک وایي یادی چینې نږدې څه باندې یوه ویاله اوبه لرلې چې سلګونه جریبه ځمکه ترې خړوبېدل او سلګونه کورنیو ګټه ترې اخیستل. دا بیا د ارزګان په مرکز ترینکوټ کې د اوبو د ویش پر سر جرګه ده چې د کلي مشران یې په خپلو کې په ساعتونو نه بلکې په دقیقو باندې سره ویشي. مطیولا د ارزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار اړوند د سپیدخار د کلي یو بزګر دی. ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال لاس جریبه ځمکه د اوبو د نشتوالي له امله شاړه پاته شوې ده. نوموړي وایي حیران پاتې دي چې څه وخوري، نه کار روزګار شته نه بله ګټه او ځمکې هم شاړې پاتې شوي.
تېر کال په پرتله سره کښتونه خو نه ښه کال دی چې زما وروره زه به دی درته وایم چې پروش کام یو لږ ماش کرلی و ښه کام نه جواري کرلی دي نه مو ماش کړي دي هیڅ شی مو نه دي کرلی پر مځکه مو سپیره بادونه چلیږي هیڅ شی مو نه دي په کرلی. په ټول والی کې د دوه پلو اوبه نشته چې موږ ساده یو دوه پلي بینډۍ په اوبو کړو نو موږ د اوبو د ستونزې سره ډېر مخامخ.
د دې سیمې یو بل بزګر باچا ازادي راډیو ته وویل چې نه یوازې ځمکه یې شاړه پرته ده بلکې شنه باغونه یې هم د وچېدو له ګواښ سره مخامخ دي.
باغونه مو ګټه توتان دغه په چمن ګټه باغونه ته کلی د خیر وچ نن نه به یم ګر او چې جو وته د بعد په چدو مخاوچ تر اوسه وز د ګر مسلمانان د خلک سوال ته ولاړ فکر ته ولاړ دغه ته ګوډی نه در شي نه لري فارم
ورزګان چې د نږدې اتیا سلنه خلکو اقتصادي پر کرهنه او مالداری ولاړ دي یوازې په مرکز ترینکوټ او خاص ورزګان ولسوالۍ کې خلک د اوبو له کمی سره نه دي مخ بلکې د دغه ولایت په نورو ولسوالۍ کې هم د اوبو د نشتوالي له امله بزګران لاسترزنه ناستي او یوازې د خاص ورزګان ولسوالۍ د خلکو په څیر د خدای دربار ته ژاړي
خبرونو ور اخوا
ور بشو خوست حالت د غواو د پوستکی ناروغي خبره شوې چې لامل سلګونه غواوې مړې شوې دي طالب چارواکو ویلي په سیمه کې لامه په هوی پرته نور امکانات نشته دوی اندېښنه څرګندوي کې چیرې د یواد په کچه د مخنیوي هڅې ونشي ممکن د غواو د پوستکو ناروغي ډیر ژر نور ولایتو ته هم خپره شي نجیب الله لوخیلو نور جزئیات
په ورستۍ اونۍ کې په خوست کې د غواو د پوستکي د دانو ناروغي خپره شوې چې له کبله د خلکو سلګونه غواوي ناروغي شوې او مړې شوې دي د سرچینو د معلوماتو له مخې د غواو د ناروغي له خوست سربیره په پکتیکا او پکتیا ولایتونو کې هم څارویو ته سرایت کړی د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ د دلپوري اوسیدونکي ګلسمین آزادۍ راډیو ته وویل د دوی د کلي نږدې ټولې غواوې د پوستکي د دانو په ناروغۍ اخته شوې دي
ولاکا دا واسطه کتل چې زندر تداوی په کوم پیسې شتانه بچلاته میچولې و غو مې دوه ولاکا پیندله کما ور کړی و دنه سب وخت وې ساغه پاینه کې ډنګر اشوال لګ کنځيري دو ولته کور کې پرګدې نشو دیونه ویشي کړي ډاکټر ته وایي چې شو دې تاون نکی
د جولای په شلمه د لپاره چې د غواو د مرز مخنیوي شوی وي د شیخ زاید پانتون د وترنری پوهنځي لخوا د عامه پوهاوي کانفرنس جوړ شوی وو د پانتون استاد پوهنمل اجمل خوستی وویل د غواګانو د اوسنۍ ناروغۍ کنټرول د هیواد په کچه ستونزه ده او دولت په دې اړه اقدام وکړي
خوست ولایت کې خو اوس تلفات نه حیات زیات دي او ناروغي په بشپړ ډول ټول ولسوالۍ نیولې دي د دې لپاره چې زموږ نور ګاونډي ولایتونه د دې ضرر څخه په امان کې اوسېږي دولت ته پکار ده د خارجي جوګانو سره په تماس کې شي او زر تر زره د دې وبا د کنټرول په موخه خارجي بکیفیت واکسین نه راوړي تر څو په وخت واکسین شي که یو ځل ناروغي خپره شوله بیا واکسین تطبیق هم رول نه لري او د ناروغي په کنټرول کې برخه نشي اخیستلی
څنګه کولای شو د غواو د پوستکي د دې ناروغي مخه ونیسو د شیخ زاید پانتون د وترنری پوهنځي رئیس استاد سید اسماعیل کمال وای دا چې د غواو د ناروغي د حشراتو په واسطه انتقالیږي نو په کار ده چې د څارویو پاک ساتلو ته توجه ډیره شي
د دې انتقال د حشراتو په واسطه د مچ په واسطه د منګس په واسطه د شینو د دوغو په واسطه انتقالیږي نو لومړنی کار د مونږ د مالدارانو دا چې د دوغو مخنیوي په کار ده وکړي دویم چې کله حیوان سالمه تغذیه وکړي دغه معافیتي سیستم قوی هیڅ کله دغه مرض یې تر مرګ نه رسی عینن چې کله مریضی هم داخله شي نو په کار ده دوی ته تخفیتی دوایان زرخ شي تر څو دغه معافیت لوړ شي او د ویروس په مقابل کې هغه خپل انټیبایډي جوړي
بلور ته د کرنې ریاست مسؤلین وای دوی هم واکسین او درمل نه لري او تر ډیره ادامه په هوی په پروګرامونو تمرکز کړای دی د وترنری برخه مسؤل ډاکټر قاسم وای
کوم سروای چې مړکی دغه سروي بد اول دفن شي یعنی مریض سروي دی روغ سروي نه بد جدا شي او حفظ صحه وسط شي خو خوراک ورته شي خو یعنی تقریبا دوا ورته شي او د نورو حیوانات نه بد جدا وسط شي او محیط بد صاف وي
یاد دی وی په ناروغ سروي کې لسترګو د اوخ کو بهیدنه د خولي او پوزې څخه د افرازات راتلل به اشتهایی عمومي کمزوري حرکت تمایلان نه درلودل د غواو د پوستکي د دانو نه خېدي وترنران خلکو ته د سروي د قرنټین د حشراتو د کنټرول د ناروغ سروي د منځوړلو او د مړشوي سروي د جسدونو د سوځولو او یا هم د خاورو لاندې کولو توصيه کوي
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي شمیره دا ده 00422211214115 شمیره بیا وایم 00422211214115 1115.
اوس به ورشو نورستان ته هلته د ځینو ولسوالیو اوسیدونکي شکایت لري چې د سیلاب نه چې پکې ډېر تاوانونه دوی ته ورسېدل هیچا ورسره مرستې نه دي کړې.
د مرکزی نورستان واما ولسوالۍ اړوند کوردر دره کې د چنګاغ پر 15مه نیټه د تندرونو پریوتو او د زیات باران اورښت لامله سیلابونه راووتل چې په نتیجه کې یته تنه مړ شوي، باغونه، کورونه، دوکانونه او کرهڼیزې ځمکې ویجاړې کړې دي. خو زیانمنې شوې کورنۍ وایي تر اوسه چا ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. د کوردر اوسیدونکی مولوی محمد افضل اوس مهال په هغو پټو کې ولاړ دی چې یو وخت پکې د جوارو شین کښت او د زردالانو باغ ولاړو.
سیلابو چې وړه دغه پټي د پاسه ولاړې مو اتلس دانې نیموګانې برخه څه شه سي او څه لېرې پیغسوم جوړ شوی وړی وړلې او دولس جرندې وړي دي. اوه کسان انسانان وړي او همدارنګ څو کورونه یې وړې دي، سر د سامان ورته څلور پنځه دوکانونه یې وړي دي، دوه ګاډي وړي دي.
د کوردر درې یو بل اوسیدونکي قاري رفیع الله راته وویل سیلاب دومره زیاتې ویجاړې شاته پرېښي چې بیرته رغولې د ولس له وسه وتلی دي. چارواکی هم منی چې په کوردر کې سیلابونو له خلکو د ژوند اسانتیا بیا اخیستې دي او هر ډول مرستو ته اړتیا لري. د دوی په وینا چې تر اوسه د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت د څو خیمو پرته بل چا ورسره مرسته نه ده کړې. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
د خورغاړې ته چې څومره جایدادونو شتون درلود هغه ټول سیلاب پاک وړي دي. ورسره تر 15 پورې کورونه، دوکانونه، دارنګي جرندې هم سیلاب وړي دي او سرک هم ورسره مکمل له منځه تللی. ځایي ولسونو ته هیڅ هم نه دي پاتې. تر اوسه پورې کوم رسمي یا غیر رسمي منبع لخوا ورسره مرسته نه ده شوې. که دلته سیمې ته عاجلې مرستې راونه رسېږي ممکن دلته مشکلاتو سره سره ساري بیماریانې هم اوج ته ورسېږي، ځکه خوراک څښاک شیانو د صفایي اهتمام بالکل شتون نه لري.
حق بیان وای د نورستان او کونړ ترمنځ لاره اوس د ترافیکو پر مخ خلاصه شوې ده. د نورستان واما ولسوالۍ اړوند کوردر دره او په گاوند کې د کونړ چپې درې ولسوالۍ داسې سیمي سیلابونو ځپلې چې د ژمي پر مهال پکې واوري ورېږي او پکې بې سرپناه ژوند تېرول ډېر مشکل وي.
ازادي رادیو تستاسو لراغلیو تلیفونی پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبې په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
مننه کوم چې د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو غوږ نیولی او په همدې سره سیدو پروګرام پای شي بو ته اول به تاسو پیغامونه خبره کو.
نمی عبدالحکیم دی دلته وروره دادم ساکلا سرکان ټوله خراب دی، د کار نه دی، موټران ټکرونه پر کوي، غزاریږي، کار نه کوي. دا مرستې چې راځي دا مرستې د مملسندو ادارو ته خزر دغه هیله ده چې دا مرستې پر دغه رقم ولګوي چې سرکان په جوړ کړي. دلته مړو خلکو ته هم وړي، مسکینان یې نه وړي، ایله خلک جنګونه سره پر کوي، در دغه سرکان په جوړ کړي، دا به مو ډېره غټه کامیابي. السلام علیکم.
زما د طالبانو سره دغه غوښتنه ده د دین خو تاریخ بند کړل او تاریخ چې بند کړل د کفر اسلام خو دا ټولې کاله کې کړلې دي او کاله کې دا د منې اوس شپږ سوه ته رسېدلی دي. نو دا خو ورځ په ورځ دا کاله کې ورسېږم، دا نرخې ډېر ټیټ ساتي. نو دوی خو باید چې دا قراردادونه وکړي، دا فابریکې خو فعالې چې د مسلمانانو ته برخه یو شی شي، خواري خوشي ورو. دغه زما پیغام پر لوړ مقامات پر ورسوي. ډېره ډېره مننه.
السلام علیکم ازادي رادیو کارکونکو ته محترم. دغه طالبان مایوبینو ته بعض بعض ته ورکوي، بعضې شنو وخته بېرته وړېږي. دغلته وایي چې یو ذره انصاف نه کار واخلي. دوی خو د اسلام کې کداران ځان بولي، ولې داسې ظلم کوي؟ بعضې شنو وخته راشي، بعضې واخلي. ټولو ته یو مساوي ورکوي، ټولو ته یو ځای ورکوي چې ټول خوشحاله شي. دغه ما پیغام ورته ورسوي دغه طالبانو ته. والسلام.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شميره ده 0040 22 11 40 201.